رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غاغ واشنگتن دی. دلته د ماسپخیم دونیمې بجې دی، زمونږ روسي مخصوصانه خبرونه پیل کیږي. د خبرونه په شروع کې د مهمو خبرونو غټی کی. په افغانستان کې په زلزله کې 115 کسان مړه شوي دي، او په پاکستان کې د وژل شو کسانو شمیر 230 ته رسیدلی دی. پاکستان وای چې د افغانستان له خاورې په پوځیانو باندې ډزې شوې دي، او د فرنټیر کور واسکر وژل شوې دي. او د متحده ایالاتو د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس وای چې ایران دا مهال 2000 عسکر د سوریې د رژیم په ملاتړ باندې په هغه هیواد کې ځای په ځای کړي دي. اوس پوره خبرونه واورئ. په افغانستان کې د تیرې ورځې په وژن کې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 115 ته رسیدلی دی، خو د افغانستان د جمهوري ریاست یوه مطبوعاتي بیانیه وایي چې د تلفاتو شمیر شیبه په شیبه زیاتیږي. چارواکي وایي د دې وجه دا ده چې لرې پرتو سیمو نه تازه معلومات حاصلول وخت نیسي. جمهوري ریاست نن د سیشنبه پورس په یوې رسمي بیانیه کې چې په ټویټر کې خبره کړې ده، وایي چې 115 کسان مړ شوي او 530 نور زخمیان دي. د دې نه علاوه 2630 کورونه، 12 ښوونځي، 12 جوماتونه او دولتي دفترونه او 40 نورې ودانۍ له منځه تللي دي. په ټویټر کې لیکل شوي دي چې د زلزلې د ورانې د افغانستان په 9 ولایتونو کې شوی دی. په دغه ولایتونو کې ننګرهار، بدخشان، کونړ، بغلان او نورستان شامل دي. دا واشنگتن دی او تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. د قندوز په ولایت کې د دولتي قواو په وینا باندې د دشتیارچی پولیسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په شمول باندې 15 کسان وژل شوي دي. د دشتیارچی پولیسوالۍ د حکومتي قواو لخوا په عملیاتو کې چې 13 ورځې شروع شوي اوس هم دوام لري. د ملي اردو د دوهمې لیوا لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې عملیات 13 ورځ پیل شوي وو، او د وسلوالو طالبانو په جمله کې د دشتیارچی د ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال معاون ملا عبدالرحیم هم په وژل شوو کسانو کې شامل دی. اعلامیه زیاته وایي چې د افغانستان د حکومت په هوایي بریدونو کې د طالبانو دوه رینجرز موټرې چې مخکې له دولتي قواو نه نیولې وې هم ویجاړې شوي دي. طالبانو لا د افغانستان د حکومت په دې ادعا باندې تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. تاسی زمونږ د واشنگتن ناوړی. په پاکستان کې په پورنۍ زلزلې کې د پاکستاني چارواکو په وینا د وژل شوو کسانو شمیر اوس 230 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 2500 کسان زخمیان شوي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ زلزله ځپلو سیمو ته د خوراکي موادو او د نورو ضروري شیانو په لیږلو پیل کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې چې د زلزله ځپلو خلکو سره به مرستې وکړي.
د پاکستان پوځ زلزله ځپلو سیمو ته د خوراکي موادو او د ژوند نورو ضروري شیانو لیږدول پیل کړی دی. صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې د زلزله ځپلو خلکو سره به مرستې کوي.
جہاں جہاں بھی نقصانات ہوئے
په هر ځای کې چې خلکو ته زیان رسیدلی موږ کوښښ کوو چې مرستې ورسره وکړو. زه د ټولو هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوم چې په دې مصیبت کې زیانمن شوي دي. دا د هغوی حق او زموږ مسؤلیت دی چې مرستې ورسره وکړو.
د زلزلې ترڅنګ د پاکستان په شمال کې د سختو بارانونو او واورو له وجې غرونه خوېدلې، خو تر اوسه نه د معلومه چې څومره کسانو ته به زیان رسولې وي. د سوات، دره، دیر، ملاکنډ او شانګله هغه سیمې دي چې زلزلې پکې زیاته تباهي کړې او خلکو ته د سر او مال درانده زیانونه اړولې دي. جعفر هاند، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د واشنگتن نه زمونږ وروستۍ مخصوصنۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د وسلوالو قواو د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفور وای چې دا وخت 2000 ایرانی عسکر په سوریه کې د دې لپاره ځای په ځای شوي دي چې د بشار الاسد رژیم د ځواکونو ملاتړ وکړي. جنرال دنفور ویل چې زرتنه نور ایرانی عسکر هم د عراق د حکومت د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته لیږل شوي دي. جنرال دنفور ویل چې په عراق او سوریه کې د ایران د عسکرو شمیر ورځ په ورځ کله کمیږي او زیاتیږي په یو حال نه دي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې د هغه ملک په جنوب کې په یو جومات کې د دوشنبې په ورځ په مرګانې چې کوم مرګانې برید شوی و د سعودي یوه تبه کړې وو. که څه هم چې د اسلامي دولت یا داعش اعلان کړی و چې دغه برید هغوی کړی دی، خو سعودي عربستان د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت ویان جنرال منصور الترکی وویل چې دغه برید د سعد سعیدي سعد الحارسي په نامه یو 40 کلن ځوان کړی وو چې د سعودي عربستان تباه و. دا برید د ماښام د لمانځه په وخت د نجران په ولایت کې د شیعهګانو په یو جومات کې شوی و. یو کس پکې وژل شوی و. د سایټ په نامه د استخباراتو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو یوه امریکایي شبکه وایي چې دغه برید د اسلامي دولت پورې تړلې یوې ډلې کړی دی چې ځان د حجاز د ولایت په نامه باندې معرفي کوي. دغه ډله په سعودي عربستان دا په سعودي عربستان کې څلورم برید و چې شیعهګانو په یو جومات باندې شوی دی او مسؤلیت یې اسلامي دولت په غاړه اخیستی و. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان د خاورې نه د هغوی په پوځ باندې ډزې شوې دي. دغه ډزې د پاکستان د پوځي اعلامې له مخې د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې شوې دي، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې ډزې چې د افغانستان د خاورې نه شوې وې چا کړې دي. مګر د دغه شان حملو مخکینۍ ملامتیا پاکستان پوځ تل د پاکستاني طالبانو په غاړه ورزولې وه. د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي علاقو کې په زرهاو عسکر لري چې د پاکستاني طالبانو او د یو شمېر خارجي جنګیالو په خلاف باندې جنګیږي. د سوریې چارواکي وایي د اردن یو دولتي مقام وایي پلان لري چې د بیت المقدس په حرم شریف کې امنیتي کمرې نصب کړي چې د مسلمانانو او یهودانو لپاره دواړه تقدس لري. د اردن یو چارواکي چې د نوم د نه اخیستلو په شرط له ای پی خبري اژانس سره خبرې کول ویل چې په کمرو کې اخیستل شوي عکسونه او ویډیوګانې به په انټرنیټ باندې هم خپرېږي. دغه چارواکي وویل ښایي کمرې به په راتلونکو څو ورځو کې ولګېږي. د مسلمانانو مذهبي مشران او د اسرایلو پولیس به وکولی شي چې دغه کمرې او فلمونه وګوري او اصل هدف یې دا دی چې ټولې نړۍ ته په انټرنیټ کې وښودل شي. مګر فلسطینیان دا ویره لري چې اسرایل اصلا غواړي چې په مسجد الاقصی او د حرم شریف په شاوخوا کې خپل نظامي موجودیت پراخه کړي. د تیرې یوې میاشتې نه د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې شوي دي چې ګڼ شمېر اسرایلیان او فلسطینیان پکې وژل شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي تمه ده چې د اټومي پروګرام په وجه په ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه به د روان میلادي کال تر پایه پورې ختم شي. د ایران سرکاري اژانس ایرنا ویل ښاغلي روحاني دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په تهران کې د هسپانیې د نوي سفیر د هرکلي په مراسمو کې وکړې. روحاني وویل چې دغه په وینا د ایران په اسلامي جمهوریت چې کوم ظالمانه اقتصادي بندیزونه لګېدلي وو د 2015 کال په آخر کې به پای ته ورسیږي، خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه ښایي چې شپږ میاشتې نور هم وخت ونیسي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې حکومت یې د هر هغه سیاسي حل ملاتړ کوي چې د هغه په وینا د سوریې ولس ته د منلو وړ وي او د هیواد ملي یووالی پکې خوندي وساتل شي. د جمهوري ریاست یوه اعلامیه چې په دمشق کې خپره شوې ده وایي چې د تروریزم د ډلو د منځوړلو نه وروسته د سیاسي حل لپاره دا زمینه مساعدېدای شي. له بلې خوا د روسي یو عسکر په سوریه کې خپل ځان وژلی دی. د دغه عسکر مور او پلار وایي چې زوی په سوریه کې ځان غرغره کړی دی. دغه عسکر چې کانستانتو نیکو نومېده مور او پلار یې وایي هغه ته روسي مقاماتو دا خبر ورکړی چې زوی ځان غرغره کړی دی، مګر دوی په دې باب ډاډه نه دي چې آیا واقعا هغه خپل ځان غرغره کړی او که وژل شوی دی. د بېسرحده ډاکټرانو موسسه وایي چې د یمن په یو ښار کې یو روغتون د سعودي عربستان په هوایي برید کې په بشپړه توګه له منځه تللی دی، خو مرګ ژوبله پکې چا ته نه ده اوښتې. د بسر حضرت ډاکټرانو یو ویان د ایپی خبري اجنسه ویل چې لمړی برید د شپې په یو